همدارنګه یا بدن سست وشي او ډېر خپه وشي، عصبي وشي، ناران وشي، او همدارنګه یا کیدای شي چې د فکر کولو توان له لاسه ورکړي، حتی خبرې ونه کړي، هېڅ توان پیدا ونه کړي او ویښ پاتې شي. دغه حالت معمولا د یو څو ګړیو لپاره دوام کوي. که چېرې ډېر وخت دوام وکړي، دا به نو یو څو ورځې وشي، تر یو څو ورځو وروسته ډېر دوام باید ونه کړي.
هغه پښتو کې ورته وایي زبون یو حل سوی ده، همدا معنا لري؟
په پښتو کې همداسې ورته ویلی شو، مثلا دا مو څه ویلی شو چې ناڅاپه اروایي فشار یا ناڅاپه اروایي حمله، یا مثلا ناڅاپه اروایي ضربه.
ناڅاپه اروایي ضربه
ضربه، بله. په انګلیسي کې موږ ورته وایي چې اکوت سټرس دیزاستر، یعنی ناڅاپه یا بیرني اروایي فشار ناروغي.
ډېره مننه ډاکټر.
دا وخت پیښې کله چې یو څوک ناڅاپه او په بیرني توګه یو څه څه پیښ، یا خبر واوري، یا مثلا یا خپله وویني.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېر مهم معلومات دي. بیا نو دا تروما څه ته وایي ډاکټر صاحب؟ او څو ډول دا
تروما شي؟ دا تروما خو انګریزي کلمه ده. دا په پښتو کې یا فارسي کې موږ وایو چې ضربه، یعنی ضربه ده. او که چیرې دا ناڅاپه اروایي فشار ناروغي زیات دوام وکړي، تر څلور اونۍ زیات دوام وکړي، یعنی دغه کس د فکر کولو توان له لاسه ورکړي، ده بدن ژر ولري، زړه ټکان ولري، او د خبرو کولو قدرت نه لري، مثلا خپه وي، عصبانیت ولري، که چیرې دا حالت تر څلور اونۍ زیات دوام وکړي، د دې حالت ته موږ وایو چې تر اروایي ضربې یا تر اروایي تراوما وروسته اروایي ناروغي. یعنی تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي. په انګریزي کې دې حالت ته وایي پوست تراوماتیک سټرس دیزاردر. پوست تراوماتیک سټرس دیزاردر دا حالت دی کله چې ناروغ د بیړني یا د ناڅاپه اروایي فشار ناروغي څخه روغ نه شي، دا دوام وکړي، په څلور اونۍ زیات دوام وکړي، بیا ورته دا ناروغي ویلی شو، دا تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوس دغه کوچنیان الکان جونې او ښځې وایي چې دوی زلزلې په خوب کې ویني، ویریږي، دم دوی هم تروماتایز شوي دي.
همدا خاص خبره سمه ده، بالکل بې سمه ده، ځکه د زلزلې پیښې په پایله کې یو انسان څه چې په سترګو لیدلي دي هغه هره ورځ هر دوی بیرته په یاد راځي، په فکر کښې راځي ورته، نو ځکه دا په فکر کښې راتلل یا په یاد راتلل دا خپله دا بنانلي لکه دا ناروغ چې یو ځل بیا دغه تېر حالت لیدلی وي، دغه ناوړه حالت لیدلی وي، دا زلزله لیدلی وي، یا مثلا دغه سیلاب، بیا دغه ناوړه د موټر تصادف یا اکسیډنټ لیدلی وي، دا هر ګړۍ په فکر کښې راځي، په سترګو ته سترګو ته ځلېږي، دا خپله د انسان په بدن ناوړه اغېز کوي. دا ناروغ هر ګړۍ له یو اروایي فشار سره مخامخ وي. همدارنګه کېدای شي چې په خوب کښې ورته پیدا شي، په خوب کښې ورته راشي. حتی دا په دې معنا کله چې یو څوک یا یو ناروغ د یو پیښې په اړه باندې ډېر فکر وکړي او خامخا د شپې هم هغه اړه باندې فکر کوي، له همدې کبله په خوب کښې هم ورته راځي، چې په خوب کښې کله چې ورته راشي دا ناروغ په خوب کښې ویره پیدا کوي، په خوب کښې مطلقا داسې ویره پیدا کوي لکه هماغه پخوانۍ پیښه چې یو ځل بیا په سترګو لیدلې وي، یا پخوانۍ پیښه یو ځل بیا ورته تکرار شوې وي، نو ځکه ناروغ په خوب کښې ویره لري او دغه سن له خوب څخه راویښېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. دغسې حالت تراوما د ناروغ په بدني فعالیت باندې نور څه تاثیر غورځوي؟ مثلا خوراک یې عادي وي، نه وي، فعالیت یې څنګه وي، ګوشه نشین کېږي که څنګه کېږي ډاکټر صاحب؟
ولې نه، دغه ناوړه پېښه یا دغه بیړني یا ناسانه پیشه چې ناروغ لیدلې ده یا اورېدلې ده دا انسان پر اروا او بدن باندې دواړه باندې بد اغېز کوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د انسان پر اروا داسې بد اغېز کوي چې ناروغ کېدای شي چې خپګان ناروغه پیدا وکړي یا ډپریشن ناروغه پیدا وکړي. موږ توبه چې ډپریشن ورته وایو پښتو کې موږ خپګان ورته وایو پسې کې افسردګي ورته ویل کېږي. او نو ځکه کېدای شي چې دا ناروغ د خپګان د ناروغۍ په پایله کې هغه تل غوسه وشي، هغه خپه وشي، خوب یې ورک وشي، اشتها کمه وشي. د اشتها د کموالي په پایله کې ناروغ وزن بایلي. همدارنګه کېدای شي چې دا ناروغ ګوشنشین وشي، یعنې نه غواړي د چا سره خبرې وکړي یا د چا سره مخامخ شي په کور کې ځان یوازې پرېږدي. او بل کېدای شي چې دغه ناروغ و مخدرات لاس واچوي، یعنې روسیا روسي توکو لاس واچوي، روسي مثلا په سګرټو باندې یا په شرابو باندې مثلا په نورو مخدراتو باندې لکه کوکاین یا مثلا یا کتابین یا تریاک یا مثلا چس دته کولی شي لاس واچوي. او بل د انسان پر بدن باندې دی ناوړه یا ناساته اروایي فشار اغېز لري چې خپل د زړه او د وینې په دوران باندې بد اغېز کوي. هغه په دې معنی چې ناروغ ډېر ځله زړه ټکان لري، زړه ټکان لري، د وینې فشار جګېږي. او همدارنګه د هاضمي جهاز کې د معدې او هاضمي جهاز کې کېدای شي ناوړه اغېز وکړي. مثلا ناروغ کېدای شي شکایت پیدا وشي، ناروغ کېدای شي اسهالات پیدا وشي، قبضیت پیدا وشي، همدارنګه د ګیټ دردونه کېدای شي پیدا وشي. او بل اشتها ورسره کمیږي، کله چې اشتها کمه شي نو ناروغ خامخا د وزن کمښت پیدا کېږي، یعنې ناروغ وزن بایلي. او بل خپله پر عصبي سیستم باندې، عصبي جهاز باندې ناوړه اغېز کوي. هغه داسې چې دا ناروغان ډېر حساس دي، د یو کوچني خبرې په اورېدو باندې یا د یو غږ په اورېدو باندې دا ناروغ دا فصل خپل اعصاب له لاسه ورکوي او ډېر ژر په غوسه کېږي او ډېر ستر غبرګون ښيي. او بل کېدلی شي چې د ناروغ د سترګو حس مثلا یا د غوږو د اورېدو حس دا ډېر حساس وشي، یعنې په کوچني خبره باندې لوی غبرګون وښيي. یا مثلا په یو بله ورته پیښه باندې کله چې ناروغ وویني کېدلی شي هغه پخوانۍ پیښې په اړه باندې ټول معلومات د سترګو څخه ودرېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. داسې کسان هم شته په کونړ کې د زلزله ځپلو څخه چې د کورنۍ اکثر غړي له لاسه ورکړي دي، یوازې پاتې سوي دي، کوچنیان دي یا مشران دي، ډېر نږدې خپلوان یې مړه سوي دي، شهیدان سوي په دې زلزله کې. دوه کسانو سره د ارواپوهنې له لارې څنګه مرسته کېدلی سي؟ د مشورو له لارې، د جلسو له لارې، که کومه بله لار لري ډاکټر صاحب؟
مننه له پوښتنې څخه، دا ډېره اړینه پوښتنه ده. دوه شیان ډېر اړین نقش لري. یو دا چې باید دغه کسان و ډاکټر ته ورشي، یا ډاکټر ته باید ورشي. او بل دا چې یو ارواپوه ته اړتیا ده، یا د اروایي درملنې یو سمفوس اړتیا ده، متخصص اړتیا ده. یو ډاکټر کولی شي چې دغو ناروغانو ته درمل توصیه کړي، درمل ورته وفرمایي، چې دا درمل زیاتره وخت د خپګان ضد درمل دي، یا د خپګان پر وړاندې درمل دي، لکه پاروکسیتین مثلا، یا سرسایلین، یا میشتازاپین، یا بنفاکسین، یا میتریپتیلین. دا درملونه کېدای شي چې د ډاکټر له خوا څخه و ناروغ ته وفرمایل شي. او بل د اروایي ارواپوه له خوا څخه، یا د اروایي درملنې د متخصص له خوا څخه، باید د دې ناروغانو سره په منظمه پرله پسې توګه ناستې وشي، باید مجلسونه وشي. دا مجلسونه یا ناستې کېدای شي چې انفرادي وشي، یعنې د یو نفر سره وشي، د یو کس سره وشي، یا کېدای شي چې دا په ډلیزه توګه یا په ګروپي ډول وشي. په دې ناسی غوندو کې باید ارواپو یا د اروایي درملنې تنفو یا متخصص باید پر څو ټکو باندې ډېره توجه وکړي، ډېر پام وکړي. هغه دا چې د ناروغ پام بلې خواته واړوي، یعنې داسې کوشش وکړي چې د ناروغ خپل پام بلې خواته واړوي، ناروغ د تېرې پېښې په اړه باندې فکر ونه کړي، د هغه په اړه باندې سوچ ونه کړي، د هغه په اړه باندې مثلا احساس ونه کړي، یا مثلا هغه ته هېر کړي. دا کوشش باید وکړي. او بل دا چې د ارواپویا د اروایي درملنې څانګپویا متخصص باید له دغو ناروغانو سره یو ځل تمرینونه اجرا کړي، تمرینونه سرته ورسوي، تمرینونه دوی ته وښيي. مثلا داسې تمرینونه چې ناروغ خپل ځان ارام احساس کړي، ناروغ مثلا خپل ځان نرم احساس کړي، خپل ځان سست احساس کړي، او بل د پیښې په اړه باندې د هغه په اړه بلې خواته واړول شي. داسې یو تمرین، او بل داسې یو تمرین چې مثلا د ناروغ سره مرسته وکړي چې د فکر کولو، د پیښې په اړه د فکر کولو او احساس کولو او په هغه اړه باندې یادونه مخنیوی وشي. دا ډېر مهم کار دی چې یو ارواپوه په دغه ناروغانو سره د درملنې په وخت کې باید پام ورته وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل پوښتنه دا ده چې آیا ډاکټر صاحب د دغه مرګونې زلزلې یاد به د دغه کسانو په ذهن کې تر څو مودې پورې پاتې وي؟ آیا د زمانې په مرور سره به دغه یاد ورو ورو کمزوري سي که نه تر اخره به ورسره وي؟
صاحب، داسې چې یاد خو خامخا تاسو چې یو انسان ژوندی وي د یو نوای پیش یاد فکر کې ورسره وي.
د ما منظور هغه زورونکې یاد چې په زورول کې په زوريږي،
زورونکې یادونه د وخت په کېدو سره کمیږي. دا یو ثابت خبره ده. هر څومره چې یو ناول پیښه د فشار خوا څخه ولیدل شي، یا مثلا هغه واورېدل شي، دا ناول پیښه دا یې ناول اغېز دا د وخت لپاره شدت تیر لري. د وخت تیرېدو سره دا ناول پیښه اغېز او شدت په قرار قرار باندې کمیږي. که چیرې کم نه شي، نو دا د یو ناروغي به هېڅ کېږي. لکه مخکې چې موږ وویل، د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیزاردر، یا په پښتو کې ورته ویلی شي چې تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي، دا ناروغي د دې ناروغ سره په حساب پاتې کېږي. نو ځکه په دې اوس وخت کې، په دې لومړی پړاو کې چې دا اوس د لومړي پړاو دی، هر پړاو دی، په دې پړاو کې باید ډېر کوشش وشي دا ناروغان په سمه توګه په رښتیا توګه سره د دې درملنه وشي، ترڅو د دې ناوړه اوږدې ناروغۍ د دوام څخه مخنیوی وشي.
او ډاکټر صاحب، د پیښې له ځای څخه انتقال څومره ګټور وي که نه وي؟ کومجي کې چې پیښه شوې ده، زلزله شوې یا ناوړه پیښه شوې ده، یا یو کس خپل ډیر نږدې عزیز له لاسه ورکړي، کله پیښه هغه ځای نه سړی لري، څومره ګټه لري که نه لري؟
دا ښکاره خبره ده چې له هغه ځای څخه چې هلته پیښه رامنځته شوې ده، او ناروغ په هغه ځای کې یو ناوړه حالت لیدلی وي، دا د خلیل کېدل دا یو مثبت اغېز لري، دا یو ګټور ګام دی چې باید وشي. او موږ د اروایي کې ډاکټران، یا مثلا د اروایي درملنې متخصصین، یا تمپوان هم تل دا لارښوونه کوي چې ناروغ باید له هغه ځای څخه چې هلته هغه پیښه شوې ده، له هغه ځای څخه خپل فکر باید لیرې کړي. یعنې په فکر کې له ناروغ په هماغه ځای په اړه باندې فکر لاونه کړي، دا هماغه وخت په اړه باندې فکر ونه کړي، دا هماغه ځای په اړه فکر ونه کړي، او بل په هغه ځای کې څوک لیدلي دي او اورېدلي دي، دا هغو خلکو په اړه باندې باید فکر ونه کړي. څه چې هلته لیدلي دي او اورېدلي دي او خبرې ورته شوي دي، دا هغو په اړه باندې هم باید دلته ناروغ ډېر فکر ونه کړي. باید دغه فکر کولو او په یاد راوړلو او احساس څخه باید مخنیوی وکړي، که نه ناروغ به تل زجر ویني، ناروغ به تل ناوړه حالت ولري، ناروغ به تل په حساب زجر وویني.
ډاکټر صاحب، بل خبره دا ده چې دغه اجتماعي همدردي ناسته پاسته تسلیت ویل جماعت تل خلق سره کې ناستل په مجلس کې دا څومره ګټور دي دا څه تروما دي اثر دل لري کول
لپاره دا ګټور ګام دی ولې نه دا څه خبره به شي سره دا ګټور ګام دی موږ هم ناروغانو ته دا ښه ناروغانو ته موږ لا شوره کوم چې دوی ټولنیز اړیکې وساتي ټولنیز اړیکې ساتل دا باندې لري چې په کور کې چې خپلوانو سره دا له کور له خلکو سره یا له ملګرو سره له دوستانو سره دوی اړیکې وساتي او خپل پام بل خواته واړوي دې اړیکو د ټیمورو په پایله کې ناروغ خپل پام بل خواته اړولی شي ناروغ کولی شي د هغو سره راشه درشه ولري تګ راتګ وکړي د هغو سره خبرې وکړي مجلس وکړي او خپل پام بل خواته واړوي او بل دا چې د اروایي درملنې څمپوان یا متخصصین هم کوښښ کوي چې ناروغانو ته تل دا لارښوونه وکړي چې ناروغان ټولنیزې اړیکې وساتي او د ټولنیزو اړیکو د ساتلو په پایله کې ناروغان خپل په ناروغي باندې بلاسي کولی شي او بل دا چې جماعت تلل یا مثلا عبادت کول یا لمونځ کول دا یو ګټور ګام دی یا مثلا تلاوت کول د قرآن شریف دا یو ګټور ګام دی ځکه د عبادت په پایله کې ناروغ خپل ځان د ناورې پېښې فکر او یا څخه ځندې ساتي هغه خپل فکر بلې خواته اړوي هغه بل په دې باور پیدا کوي چې خپله هم عبادت کول دسه درس ورکوي او د دعا کوي مثلا د پهوایي پرلامینې مسواته اغېزه کوي او بل یو بل اسلامه د مډیټیشن په نامه یادېږي مډیټیشن یا منځګړیتوب چې دا خپله د موږ وایو څه چې د عبادت تفکر او تعمق معنا ورکوي که موږ په پښتو دا معنا کړو یعنی عبادت کول او فکر کول او ژور فکر کول په یو شي په اړه باندې یا ځان په اړه باندې چې دا هم ګټور کار دی او موږ یې تل ناروغانو ته دا غنه شوونه کوو
ډیر مننه مونږ ته چرپور راغی الته خصوصا کوچنیانو الکانو جنو ویل دي چې د بد خوبونه ویني او زلزلې په خوب ویني آیا ټول بدغه سه استرا ولري خو ځنې حل وای ځنې حل نه وای کڅنګه لویان به هم بالغان به هم دغه سه شاید خوبونه ویني خو څون کوچنیانو حل ویلې دا سرګندېږي چې دوی لري د حالت د استرا او د تراوما
دا زه څه پوښتنه ده دا ناوړه خوب یا ناوړه خوب دې یا ویرون څه خوب دې چې په فارسي کې کابوس ورته وایي او په انګلیسي کې نایچ میر ورته وایي دا په هغه کسانو کې ډېر امید لري او په هغه کسانو کې ډېر دل کېږي چې دوی د پېښې تر اغېز لاندې ډېر راغلي وي یعنې دوی د ناوړه پېښې په اړه باندې ډېر فکر کوي او دا هغه یا د ستلو سره یې نو ځکه په توګه کسانو کې دا ویرون کې خوبونه ډېر لیدل کېږي ښکاره ده چې په ماشومانو او ځوانانو کې د ناوړه خوب لیدل یا د ویرون خوب لیدل ډېر اغېزه لري ډېر منفي اغېزه لري ځکه دوی ځوانان دي دوی تجربه نه لري دوی احساس قوي دي غښتلي دي دوی په حساب ایا جان د دې فکر ژر اجازه نه هم کړی او دوی ژر کېدلی شي چې په اربعین وروي باندې خپل شي نو ځکه په ځوانانو او ماشومانو کې دا د ویرون کې خوب ځات ځل کیږي نو ورون کې سم ته چې به عمر ډیر ځکه دوی به ډیر د دې عمر له ورون کې خلک ځات چې به خوندان یې هغه خامخا په خوان نور نه وړي پښې دې اورېدلې دي هغه دا ستراتیژي دا په لاره د وکړې چې څوکي کله چې دوی یو ناوړی پیښه سره مخامخ شي
یعنی په دې معنا چې کوچنیان ځوانان هلکان جونې ډیر کومه کوم راسته ته اړتیا لري په دغه سي
بله ځکه دوی ځاتره چې دا تاسو ځای دی دا به خاطر دوی ځاتره د مليون کارتیا لري ډیر په مليون کارتیا لري
ډاکټر صاحب د مرکه په پای کې غواړو توصیه ولري هم ارواپوهانو ته د نن په هواد کې چې زلزلې ځپل سره څنګه مرسته کولی شي او هم هغو کسانو ته چې له استراب سره او تراوما سره اخته دي په تراوما اخته دي د دغه مرګونې زلزلې له کبله مهرباني وکړي. مننه پښتنې
څخه زه غواړم چې
او توسیه مو کسانو ته چې په ذهني استراب باندې اخته شوی دي وروسته لدی لوی واقع نه شاید ډیر کسان وته کې دا اغونی سي عادي ونی سي او مراجعهونه کې اروا په هانو ته غوته متوسیات ده سره لدی چې دا وړ خوبونه ویني دا وړ وضعیت ولري بیا هم
ما مشوره ودی ته دا ده چې کوشش وکړي چې د تیرې تیسو کاله باندې هیڅ فکر ونه کړي. دا یو مهم په یاد نه راوړي. دا دوه او درېم هغه احساس چې دوی د تیسو د رامنځته کېدو په وخت باندې درلودل دي هغه احساس ونه لري. یعنی دوی کوشش وکړي چې دا پېښه هېره کړي په هغه باندې فکر ونه کړي په هغه تیسو کاله باندې هیڅ یادونه په خپل فکر کې رانه وي او بل کوشش وکړي چې په دې ځای کې اوساتي د خپلوانو سره د منګورو سره د دوستانو سره د یوادوالو سره د ډاکټرۍ او په سره خپل اړیکې اوساتي او لاغو لاښوونه وغواړي او د اړیکو په ساتلو په پایله کې کېدلی شي چې دا ناروغ یا دا کسان دوی هغه تېره پېښه د یادې وشي هغه په دا باندې نور فکر ونه کړي او بل چې دې د شپې له خوا ورون کې خو وی کوشش وکړي چې د شپې له خوا مطلق نه فقط شو رسول په دې چې کار باندې فکر ونه کړي د دې چې کار باندې نور یادونه تازه نه کړي او هغه ځای چې دوی له بلې دی هغه ځای چې دوی ته څنګه ویني هغه په خپله کې ګرانه وي او بل دې کوشش وکړي چې د نماز ته خوا څخه کوم ممکن وي کوم امکان لري دې سپوسو یې وکړي یو ساته کار دې ډول نه فارغ د خوځښ وکي مثلا یو یو څو فلمونه راځي او مثلا څنګه تاسو وکي دا سپورت دی خوځښ دا یو ګټور ګام دی د اروایي درملنې لپاره او بل ښکاره دي چې چې دوی کچیر درمل څه اړتیا ولري باید ډاکټر ته درمل لپاره ورشي، او بل ساز چې دی ساز یا موزیک دا هم ګټور سمایمېږي. کچیر ممکن وي مثلا دوی دا امکان وي مثلا چې ساز واوري، آواز واوري، یا یو موزیک واوري، دا هم ګټور سمایمېږي. زپاره چې دوی خپل فکر چې پیژ څخه لیرې وساتي، له هغې پیژ څخه د فکر کولو مخنیوی وکړي. او بل دا چې که چېرې دوی خوب په خوب کې ویرونکي خوبونه ویني، نو کوشش وکړي چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل د شپې له خوا څخه ارام وشي او خپل ځان خوش وساتي. که چېرې له خوب په خوب کې ویرونکي خوب ولید او د خوب راتاسیه ده، باید له دستې څخه راتاسي، په پښو ودرېږي، یوې بلې کوټې ته ولاړ شي، یو څو ګامه واخلي، او یا مخ ومینځي، یا لاسونه ومینځي، یا اوبه وڅښي، یا په کور کې له یو چا سره چې نږدې کس وي مثلا له هغه سره په دې اړه باندې خبرې وکړي، او داسې ولیکي چې دی ویرونکي خوب وویني او بیا په دستې کې پروت وي، باید لاسونه را ولاړ شي او هماغه او فکر وکړي چې زه اوس ویښیم او دا خوب او هرڅه شتون نه لري، هرڅه وخت نه لري.
ډیره ډیره مننه. دا روسي توسیم ډیره مهمه وه چې چا خوب ولید ناوړه خوب بهتره ده چې له بستره راپاڅي او مخ پریمینځي. ډیر تشکر ډاکټر صاحب، یو جهان مننه له تاسو نه. خدای مو بریالي او موفق لره.
مننه کوم تاسو ښه مننه.
په دې سره ګران اوریدونکو د ځوان فکر دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه لخپلو ګرانو میلمنو د رواني طب له متخصصانو ډاکټر صاحب فرید احمد انوري او ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل څخه مننه کوم، او له ګرانو اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او بریالي اوسئ.
دخل کو خوشالی دا زما اختر مال د غم زیر راوړینا، لکه اختر را باندې راشا، لکه ما شوم بدر ته ډیر خوشاله شما. دخل ویلو ویلو خلق ډیر دی، دخل ساتلو څوک ستدی مینا، ستدی دسترګو او سترګو شروي، کدا چړو پس کولاروي درب شما. دزوانه ژوند متريګا ماته یو خلی تیارې وېلې دینا، دلالی پتا درک نشتا، بس دے پندو کے دغم دم ور پس زمان. دعا چل او چل دیرانا ہیر کھڑو، مین دی دیر شچ خیری در تکوینا. زمات رزا او زلا کل سبری گی، پیرو د نسل یار لی ولې کړم، چې د یار غم زغملې نشي، د یار د وصل د بیا نه ویني خوبونه. خلک د ګل غټه تشفی کړی، مال سمسوره باغ واغستلا سنا. سودا سودا پس پیدا شوا، جانان زړې لارې پریک دی پنو زینا.